سپینه خبری
روکو راست
سپینه خبری
روکو راست
شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم خدمت شما احد عزیزاده هستم و با همکار ارجمند جناب آشنا صاحب باز هم برنامه روک راست سپینی خبری را خدمت شما تقدیم می کنیم. موضوع برنامه امشب سر بحران فعلی افغانستان اختصاص داریم که آیا تحلیلگرایی که ما از ایشان دعوت کردیم میمونای عزیز ما با اونا بررسی بکنیم که این عوامل خارجی چقدر داره و عوامل داخلی چقدر داره؟ آیا عامل اصلی بحران و سقوط اقتصاد افغانستان در چی نهفته است؟ ما مهمانای هم داریم که البته بعد از توضیح جناب آشنا صاحب
هم دست ده عزیزاده صاحب زم خپل اوریدون کو ته او د ویب پانی باندې لیدون کو ته سلام وړاندې کوم. منګه لکه چې عزیزاده صاحب یاد کړل د افغانستان په منځوي کېدلو باندې د خپل ملمنو نظرونه اخلو. پښتنه دا ده چې افغانستان د انزوایی کېدلو حالت دا داخلي عوامل څه دي یا مسؤولی څوک دی او خارجي علت او مسؤولین څوک دي؟ په دغه یو نیم کال کې څه پیښ شول چې افغانستان تر ټولو بدترین بحرانونو سره مخ دی چې په هغې کې بشري بحران شامل دی، اقتصادي شامل دی، خلک د نامنۍ شکایت کوي، خلک د مرموزه وژنو حتی شکایت کوي، د شکنجو د نیونو د دې ټولو خبرو. په دې اړه باندې به لږ وروسته موږ د میلمنو نظرونه واخلو، خو تر ټولو مخکې تاسو رابولم چې د دې سرد سات دی او مهم خبرونه واورئ.
ویان احمد الله چیوال د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق د افغان جونو د ښوونځیو د پرانیستې غوښتنه کړي. ملګري ملتونه د نومبر 6مه د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي. یونیسف وای په داسې حال کې چې په افغانستان کې هلکان ښوونځي ته ځي خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له مکتبه راګرځول شوي، نو دې چارې د دوی میندو او پلارونو ته اندېښنې پیدا کړي. په افغانستان کې د یونیسف مشر وایي چې ښځینه روغتیایي کارکوونکي د انسانانو د ژوند په ژغورلو کې خورا مهم رول لري. د نوموړي په وینا ښځینه روغتیایي کارکوونکو روزل تر ډیره د لیسې دورې پورې تړلي دي. دی وایي له همدې امله د ښځو له ونډې پرته د یو بشپړه روغتیایي سیستم درلودل ناممکنه دي. هند په افغانستان کې د نظام له بدلېدو وروسته په سیمه کې د اوسني وضعیت په اړه اندېښمن دی. په هند کې د یو شمېر هیوادونو او سازمانونو استازي راټول شوي او د ترهګرۍ د نه ملاتړ په نوم یې د جمعې او شنبې په ورځ غونډې کړي، خو په دې غونډه کې له افغانستان او پاکستان چاته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د هند د کورنیو چارو وزیر امیت شاه چې د دې غونډې مشري یې کوله ویلي په اګست کې په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په سیمه کې حالت بدل شوي، ځکه د ده په خبره د القاعده او داعش نفوذ د سیمې د امنیت لپاره یوه لویه ستونزه جوړه کړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچرډ بینت د ظریفې یعقوبی د خوشکېدو غوښتنه کړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچرډ بینت ویلي د نومبر له 3مې نېټې د ښځو د حقونو د فعالې ظریفې یعقوبی او د هغې د څلورو همکارانو خپل سری نیول ادامه لري. بینت پرون په خپل ټویټر کې لیکلي خپل غږ له نورو هغو بنسټونو سره یوځای کوي چې د دغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه یې کړې. کندهار کې د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د سپین بولدک چمن د دروازې د تړل کېدو له کبله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیانونه اوښتي. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بینا امریکا غږ ته ویلي چې د افغان سوداګرو مالونه د دروازې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي. دغه لار وروسته له هغه وتړل شوه چې تیره یک شنبه یوه وسلوال کس پر پاکستاني سرحدي پوځیانو ډزې وکړي. یو سرتیری یو واشه او دوه نور یې ټپیان کړل. پاکستاني چارواکو ویلي دروازه به تر هغو بنده وي چې د دوی د سرتیری قاتل دوی ته نوي سپارل شوي. له امریکا هغه څخه خبرونو ته دوام ورکو. مصر کې د نړۍ اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو نړیوال غونډه کاپ کې بالاخره پر یوه تاریخي تړون هوکړه وشوه. د غونډې ګډونوالو بې وزله هیوادونو سره د اقلیم بدلون له کبله د وراوختو زیانونو ګاللو کې مرستې لپاره د یوه ځانګړي صندوق جوړېدو ته غاړه کېښوده. دا هوکړه مخ پر ودی هیوادونو لپاره یو تاریخي بریا بلل شوې چې له درې لسیزو یې د همداسې یو صندوق د جوړولو غوښتنه کوله. له تیرو دوه اونۍ راهیسې د سرې بحیرې په شرم الشیخ تفریحي ښار کې د روان کانفرنس د جمعې په ورځ له هغې وروسته وغځول شو چې ګډونوال پکې کومې هوکړې ته ونه رسېدل. بریتانیا په پام کې لري چې د 950,000 امریکایي ډالرو په ارزښت اوکراین ته د هوایي دفاع یو پوځي کڅوړه یا بسته ورکړي. د پوځي مرستو په دې کڅوړه کې د الوتکو ضد وسلې او هغه ټیکنالوژي شامله ده چې د ایران لخوا روسیې ته ورکړل شوي الوتکې ویشتلې شي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک پرون کیف ته د خپل لومړي سفر پر مهال دا خبره وکړه. سوناک وویل چې په دغو مرستو کې د رادار دستګاه، د ډرون ضد تجهیزات او د سړو له کبله بشري ملاتړ او نور توکي شامل دي. بلخو له 9 میاشتو وروسته په لومړي ځل له کیف څخه خرسون ښار ته د ریل ګاډي تګ راتګ پیل شو. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
اوکران بیرته نیولې ښار خرسون ته د ریل ګاډي تګ راتګ پیل کړ او له دې سره هم مهاله اوکراني فوجان د دونباس په ختیځ کې د روسي ځواکونو له شدید جګړې سره مخامخ دي. په دې سیمه کې روسي فوجانو خپلې مورچې ټینګې کړې دي. له کیف څخه خرسون ته د ریل ګاډي تګ چې د اوکراین د ریل لارو ملي ادارې اعلان یې کړی، که څه هم کوچنی دی خو له سمبولیک نظره لویه بریا ګڼل کیږي. متی الله عابد، امریکا غږ آشنا راډیو.
د فرانسې د فوټبال ملي لوبډلې مخکښ ګول وهونکي کریم بنزما د تمرین پر مهال د ټپي کېدو له کبله د 2022 کال د نړیوال جام له سیالیو بهر شو. قطر کې د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام سیالۍ نن یکشنبه پیلېږي. کریم بنزما چې سږکال یې د نړۍ د غوره لوبغاړي جایزه یا د سرو زرو توپ هم ګټلې، ریال ماډریډ سره مرسته کړې چې د لا لیګا او چمپیونز لیګ دواړو اتلولۍ وګټي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
با تجدید احترام و سلام دوباره، همونطور که در آغاز گفتیم برنامه امشب به این اختصاص دادیم که مهمانای ما بررسی بکنن که آیا بحران فعلی افغانستان عوامل داخلی داره یا خارجی. هوگو شارتر، شرزفیر بریتانیا برای افغانستان، میگه که ادعاهای بسیاری از جمله اعضای سازمان ملل متحد معنی داره که بحران کنونی اقتصادی افغانستان ناشی از تحریم‌های اعمال شده از طرف جامعه جهانی است، صحیح نیست. ای که چگونه با موضوع افغانستان برخورد شود، ما دوتن از مهمان خود دعوت کردیم که در برنامه سهم بگیرن و به سوالات ما و شنونده‌های عزیز ما که از طریق فیسبوک بر ما روان میکنن جواب بگن، نظرات خود ابراز بکنن. جناب مصطفی مدثر، تحلیلگر امور بین المللی، و همچنان باید بگیم که جناب آذرخش حافظی، متخصص و تحلیلگر اقتصادی، هم در برنامه با ما یک جا خواهد شوند، البته در نیمه دوم برنامه.
دواړو میلمنو ته به موږ هرکلی ویو، خو په واضح ده لکه چې ذکر کړه فیزي صاحب به وروسته پروګرام کې او مدثر صاحب همدا اوس موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. مدثر صاحب، ستړي مشئ، زموږ غږ اورئ؟
سلام، وخت بخیر.
بیخی ښه، ډیر ډیر ستړي مشئ. زه به یو عمومي پوښتنه سم مطرح کړم تر څو چې فیزي صاحب هم راځي، بیا به د هغه په نظر واخلم. اغه دا دی چې دغه د افغانستان اوسنۍ حالت د دې د انزوایی توپ یا د دغه لویو بحرانونو سره چې مواجه دی، د دې اصلي علت ستاسو په باور داخلي دی که بیرونی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به شنوندگان گرامی. تان آقای شما هم بگونه که خودتان میدانین عوامل فروپاشی سقوط افغانستان چند بودی بوده و پدیده های اجتماعی و به ویژه بحران های دولت که پدیده بین‌المللی و ملی هستن شکادن تک عاملی بگیره. به این خاطر ما مشکلات افغانستان هم عمد بود ملی تلاش میکنه که بررسی بگیریم و هم به بود بین‌المللی. کلانترین مشکلی که در افغانستان متاسفانه هم در گذشته وجود داره و در زمان فعلی اون مشکل حاد است و شهروندان افغانستان از رنج میبرند، نبود یک دولت حداقلی است. یعنی در زمان جمهوریت ما درست است که یک دولت مقتدر نداشتیم، یک دولت کارا نداشتیم، اما یک دولت نسبی داشتیم که ارائه خدمات برای شهروندان میکرد، در هم در داخل افغانستان و هم در بیرون افغانستان اراده شهروندان و ملت خود تمثیل میکرد. اما بعد از 15 اگست فروپاشی دولت، شما میبینید که دیگه ما یک دولت نسبی رو نداریم. متاسفانه یک گروهی که در گذشته مخالف دولت بودن امروز به سر اقتدار آمدن و هیچ یکی از کشورهای منطقه و کشورهای جهان حاضر رو میشنن که گروه رو به رسمیت بشناسن. بعد از 15 اگست شما میبینید که مشکلات و بحران افغانستان فراگستر میشه و در تمام ابعاد شما میبینید که بحران دامنگیر شده. در موضوعات فقر اقتصادی آمار ملل سازمان ملل متحد زمانی که آمار فقر همیتر متاسفانه بالای 90% مردم افغانستان میگن که هم فقیر هستن و یک بخشش گرسنه است که با خودش هم توضیح میتن بین فقر و گرسنه چی است. در بود آموزش پرورش شما میبینین که متاسفانه بخش کلان نزدیک به 2 میلیون دانش آموز افغانستان، دخترای افغانستان به مکتب نمیره و پسران افغانستان هم که مکتب میره فراموش نکنیم محیط درسی و نصابی را که برشان آموزش میتن یک نصابی نیست که او دیگه به دردشان بخوره. تمام تلاشانی است که آموزه ها و قرائت هایی را که خود طالبان از دین دارن در مکاتب و مدارس، یعنی حداقل خلط در میان مکاتب و مدارس. بحث بحران کلان دیگه نیست که بحران موری در افغانستان است. نه تنها کشورهای منطقه تحریم هایی را که سازمان ملل و یک بخش ایالات متحده آمریکا بر افغانستان وضع کرده، حتی شهروندان عادی اگر بخواهند به خانواده های خود از طریق سیستم بانکی پول دوام کنند، شما میبینید تمام سیستم بانکی و شکسته شده. یعنی دیگه به مفهوم واقعی نیست که به مفهوم نسبی دولت وجود نداره که ساختار باشه، ارائه خدمات بکنه و به جهان تعامل بکنه. من فکر میکنم اگر من بحث من را جنبندی بکنم، در نبود یک دولت افغانستان هر روز بحران خاطر میشه و در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی مردم افغانستان در بحران غوطه‌ور شدن.
تشکر آقای مدثر. شما در تا چی اندازه شما موافق هستین با اظهارات آقای شارتر؟ آیا بازم پس ما از رزمونوکی خود میم که شما توضیح دادین، ولی عوامل و پیش‌زمینه خود داره. شما تذکرم دادین که نسبی بوده او عواملی که در افغانستان باعث سقوط امروزی شده یا بعد از آمدن طالبان. ولی یک دلیل دیگه که اینو میگن که ما افغانستان تنها نمیگذاریم، کمک های بشری فراوان برشون میرسه، خود افغان ها هم باید بتانن یک کار بکنن، بخیزن چیزی که شما گفتین رژیم تغییر کنه، موضوعات تغییر کنه، تهدیدات تغییر کنه، همه چیز. طالب اینه با مفهوم از این که همکاری باید بکنن، بله با این مفهوم هم میگه که همکاری نمیکنن. شما کدامشه عامل اصلی بحران فعلی میدونین؟ این اتخاذ موقت یا جامعه جهانی ره، یا موقعیت طالبان را که به هیچ چیز سرخم نمی کنن و به جامعه جهانی جواب نمی دن؟
آقای عزیزم، من می خواهیم که یک نگاهی گذرای تاریخی از قلب بحران فعلی افغانستان داشته باشین. معمولا در کشورها جهان از لحاظ اقتصادی سه تا اندیشمندان محیط بین الملل میگن که کشورهای جهان سه تا به سه دسته تقسیم میکنن. دسته اول به کسانی که قانونهای قدرت، ثروت و دانش جهان هستند که اقتصاد مبتنی بر تولید دارن و مبتنی بر مالیه که معمولا دموکراسی هم رشد میکنن. در اونجا که کشورهای غربی هست و یک تعداد کشورهای آسیایی که شهر دولت ارائه خدمات میکنن و شهروندان مالیه میپردازن. کشورهای دومش هم میگن کشورهایی هستن که رانتی هستن، یعنی مواد معدنی استراتژیک و زودفروش دارن، مثل نفت، مثل گاز. کشورهای خاورمیانه، آسیای مرکزی را میگن که دولت از فروش مواد معدنی استراتژیک خود میتونه که ارائه خدمات بکنه. کشورهای سوم که متاسفانه افغانستان جز از کشورهاست، کشورهای ورشکسته میگن که یا اقتصاد مافیایی داره یا اقتصادشان متکی به کمک های جامعه جهانی است، که افغانستان، پاکستان در وضعیت فعلی، سومالیا و حتی سوریه با وجود نفتش است که متکی به کمک های خارجی است. شما از شروع دولت ملت زمانی که زمان عبدالرحمن خان معمولا تاریخ نگارای افغانستان مطرح میکنن که دولت ملی به مفهوم دولت ملی رایج شده، تا امروز شما میبینید که هیچ زمان افغانستان نه تولید داشته، یعنی که چیز بسیار مهم تولیدی داشته، نه یک مواد معدنی یا مواد معدنی استراتژیک که میگن که زود فروش باشه، مثل نفت، مثل گاز، مثل هر چیزی که شما نام میبرین که در بازار جهانی رو خریدار داشته باشه. شما از همین زمان آقای عبدالرحمن خان میبینید تا به امروز که تمام دولت های افغانستان، از چی دولت شاهی بوده، چی دولت شکی بوده، چی دولت مجاهدین بوده، چی دولت طالبان بوده، متکی به کمک های بیرونی بوده یا به استخبارات بیرونی بوده. حتی در 20 سال جمهوریت هم که دوران شکوفای اقتصاد می باشه، شما می دانید که اقتصاد کاذب شکل گرفته بود، یعنی غربی ها بودن، ایالات متحده امریکا به عنوان یک هژمون بوده، حتی بحث پول افغانی که قیمت شور بسیار بلند بوده در تمام منطقه، تقریبا یک پول بی‌نظیر بوده، با پول هندوستان هم قیمت بوده. دلیلش هم هندوستان که اقتصاد کاذب است. به این خاطر یک بخش عاملش میشه عامل جامعه جهانی، یک بخشش میشه گفت که عامل تاریخی است که متاسفانه وضعیت افغانستان دولت شکننده بوده، همیشه با کمک های جهانی متکی بوده. بحث دوم یک روایت است که در دو سال زمانی که گفتگوهای ایالات متحده امریکا و قطر با طالبان را اندازی کرده بود، یک روایت متاسفانه هم در رسانه‌های غربی، هم در ذهنیت دیپلمات‌های غربی، حتی در شماری از سیاسیون در افغانستان مطرح می‌کردند، او با این روایت بسیار ساده‌سازی و ساده‌انگارانه بود که طالب تغییر کرده. وقتی که می‌گفتن طالب تغییر کرده، یعنی طالب دیگه به مدارا باور دارد، به حقوق زن باور دارد، به مکانیزم باور دارد، به ساختار بیوکراسی باور دارد، به بیوکراسی افغانستان باور دارد. اما بعد از 15 اگست وقتی که دیدیم که طالب هیچ نوع تغییری با طالب در یحتاد نداره، شما میبینیم که در ادارات دولتی افغانستان دیگه بیوکرات وجود نداره، شما میبینیم که زدیت علیه زن داره، شما میبینیم که علیه اقلیت های افغانستان چیگونه برخورد میکنن، علیه مذاهب افغانستان چیگونه برخورد میکنن. خود طالب با عنوان یک بحران، یعنی شما آمدین یک بخشی از بحران هست تمام قدرت افغانستان دادن و به یک بخشی از بحران کوالا کل بحران، خود طالب که یک بخش از بحران بود، وقتی که قدرت گرفت کل افغانستان با طالب بحران فرو رفتن. تا زمانی که طالب تغییر نکنه، با واقعیت های جامعه افغانستان پی نبره، ما فکر میکنیم وضعیت رقمی امیگونه ادامه پیدا میکنه. ما نمیخوایم که یک نگاه ایدئالیستی داشته باشیم که طالب کاملا نادیده بگیریم. به این شک نیست که طالب یک واقعیت روی زمین است، یک واقعیت عینی افغانستان است متاسفانه، اما کل حقیقت جامعه افغانستان با طالب نیست. افراد متخصص هم هستن، کسانی که به دموکراسی و به برابری و به حقوق زن و به عدالت اجتماعی به ایام باور دارن. پس با این وضعیت فعلی، با موجودیت طالبان که هیچ نوع انعطاف و خود نشان نمیدن و هیچ نوع پذیریش هم ندارن، با جامعه جهانی تعامل نمیکنن. بزرگترین افتخار طالب به عنوان گروه ایدئولوژی است که با امریکا جهاد کرده، با امریکایی که افتوار شد به سر آقای آخوزی به پردازه برش که افتوار 40 تا 80 میلیون دلار باش می پردازن، بود یک گروه کنار آمدن. ما فکر می کنیم که ما از اقل اگر بسیار نگاهی بدبینانه نداشته باشه، مانده افغانستان است به این ویدیا که اصلا ما کنم بوشنی نمی بینه که با اون موجودیت طالب ما بریم به طرف از اقل یک از وضعیت بحرانی بیرون
شاییم. مدثر صاحب اجازه را که یو پختنه وکم. اصل بحث داده چه بریتانوی دیپلومات داوی چه نړیوال ټولنی په طالبانو یا په افغانستان کې په ځینو افرادو بندیزونه لګولی، مګر په ټول افغانستان بندیزونه نه دی لګولی. افغانان باید په خپل یو چارخ پیدا کی. مثلا یو بیل گیدا دا یا مثال دا ورکړي چې د افغانستان بانک مثلا کولای شي چې خپل مسلکی ورتیا او یو خی ظرفیت او خی چې دغه بیرونی کنګل شوی شتمنی خپل واخلی، یا افغانی چلش کی راوړي او دغه اقتصادي وضعیت ته یو حرکت ورکړي. د ټول موضوع هم دلته نختی. کچیرته حاکمیت چې ټول بندیز په لګیدل دی، اکثریت باندې په سفرونو بندیز شته، په تور لیست کې ځنې شامل دي مشان د طالبانو، مګر هم په ټول لس خو نه دي، دغه څنګه جوړ راشي، څنګه افغان تجاران یا افغانان وکړی شي د دسې ملامتۍ نه ځان بچ کړي چې په خپله یو کار وکړي، او پښتنه دا د چایا کولی شي که نه شي کولی یو کار؟
بسیار خوب آقای شما، مشخصا میخواییم روی یعنی سازگاتی سفارت بریتانیا به کابل که سفارت به پیتر گفته صحبت بکنم. ما با یک بخشی از صحبت هایشان موافق هستم، یک بخشی از صحبت هایشان درست است که تحریم تاثیر چندان نداره، بحران افغانستان عمیق‌تر از بحث تحریم هاست، اما یک بخش بحران افغانستان فقط در بود اقتصادی مشخص میشه در تحریم ها. سیستم بانکی افغانستان پس از 15 اگست فلج است، تعامل با دنیا نداره متاسفانه، هیچ پولی را شما نمیتونین از درون افغانستان از سیستم بانکی به بیرون وارد بکنین، و هیچ پولی را نمیتونین که از سیستم های بانکی خارج به افغانستان وارد بکنین. شما اگر میخواین پول به افغانستان وارد بکنین، باید از طریق صرافی ها یا از طریق گروه های مافیایی باید وارد بکنین. خود از اینمی یک بحران در بود اقتصادی انجام میده. بحث دومی را که چیزی را که شما میگین در مورد سفرهای مقامات طالبان، که فقط 13 تن از سران طالبان که در سال 2011 در خطنامه مگه اشتباه نکنم 88 است که
86
شد. بحث مشکلی که حکومت طالبا دارن با 13 افراد نیست، مشکل با خود ساختار طالبا، ساختاری که هیچ نوع تعامل خودشان در نمیتابن. از یک طرف بی‌ثباتی سیاسی است، ما زمانی میتونیم که یک اقتصاد نسبی داشته باشیم که سرمایه گذاری در افغانستان صورت بگیره. سرمایه گذار با کدام انگیزه، با کدام امکانات، فرض داری بگیریم که امکاناتون داره، با کدام امنیت، با کدام ثبات به این سرمایه گذاری بکنه؟ اگر بخواید که پول خود حداقل به پاکستان، به ایران انتقال بده و مواد غذایی، مواد خوراکی یا هر اقلام تجارتی دیگره، خب باید از یک سیستم بانکی صورت بگیره. ما میدونیم که این سیستم بانکی افغانستان فلج است. ما بازم تاکید میکنم که بحران افغانستان یک بحران بسیار عمیق است و متاسفانه یک بحران بسیار تاریخی است. جامعه جهانی همیشه در وضعیت افغانستان دخیل بوده، چی که وضعیت افغانستان مقدار بهتر بوده و چی مثل حالا که بسیار بدتر است. یک بخشش ما چی بخوایم چی نخوایم به مردم افغانستان برمیگرده و به شهروندان افغانستان و سیاسیون افغانستان برمیگردن، اما ما برداشتم باز میاد تا زمانی که طالب انعطاف از خود نشان نداد، تا زمانی که طالب تعامل نکنه با جامعه جهانی، این وضعیت ادامه پیدا میکنه. و ما برداشت میاد که تحریم شاید در دیگه ابعاد کمک نکنه باشه، اما بخش اقتصادی افغانستان به ویژه سیستم خدمات بانکی افغانستان تحریم ها فلج شدند.
ولی آقای مدثر، بعضی شما حتما در گزارش های ما نام خواندین و شنیدین که پول با قدر کافی به افغانستان میره، یعنی زیاد رفته و جریان داره، این خب باید بتوند کمک کنه در حداقل اصلاح نظام بانکی در داخل افغانستان، با وجود که عدم شناسایی رسمی طالبان است، جامعه جهانی مشکلات را با برقراری روابط بانکی بین افغانستان و دنیای خارج ایجاد میکنه. ولی پول کافی به نظر شما، این پولی که میره نمیتونه کمک بکنه؟
ببینیم، اگر ما بیم یک نگاه واقعی بینانه داشته باشیم، مبلغ 40 تا 80 میلیون دلار که امریکایی ها طریق ملل متحد مستقیما پول فیزیکی را روان میکنن به افغانستان، اگه این پول نباشه، چیزی را که باور عموم کارشناسای اقتصادی است که شما نمیتونین یک دلار با 3 تا افغانی بخرین، به دلیل اینکه پول هفتوار تزریق میشه، روزوار تزریق میشه از طریق بانک مرکزی. تنها کار یک کده پول افغانی را ثبات شهر کده، اما ما نمیتونیم که با تزریق پول سیستم بانکی افغانستان را نگه داریم. یعنی شما به این معناست که اگر ما بخواییم یک مثال عامیانه بزنم، شما نیاز داریم که یک جای را آبیاری بکنیم، فقط شما با تانکر آب میارین و به اونجا اضافه میکنیم. ما به یک سیستم آبیاری منظم نیاز داریم که آب چقدر مقدار مشخص میه و چقدر عبور میکنه و چقدر مرور میکنه. یعنی تا زمانی که ما سیستم بانکی ما باز نشه، تا زمانی که سرمایه گذاری نباشه، تا زمانی که تجارت صورت نگیره، کاری را که میشه پول میه، اما این یک بخش پول است. ما فقط در بخش عرض خدمتتان عرض کردم که تانسته که عرض افغانی را نگاه بکنه، ثابت نگاه بکنه، که امریکایی یکی از دغدغه‌هایشان این است که پول افغانستان حداقل بتونن ثابت نگاه بکنن. اگر پولا نباشه من بازم تاکید میکنم شما یک دلار به 300 افغانی باز کابل خریداری کردن نمیتونید. و زمین گونه که تمام مواد ضروری افغانستان به دلار خریده میشه از کشورهای همسایه، این حداقل تونسته که کمک بکنه. اما ما فراموش نکنیم که در مورد همین پول سوال های بسیار زیاده است. نه سازمان ملل، نه ایالات متحده آمریکا، نه کشورهای غربی هیچ نوع مکانیزمی روی استفاده از اینا دارن. خب طالبای پول واقعا به سرباز خود میتن، واقعا به کسایی میتن که زنها را معترض فرقود میتن، واقعا به کسایی میتن که دخترها را نمیمانن به مکتب میرسن. در مورد خود بحث فرستادن پول پرسش های بسیار زیاد را مطرح، اما این پول نمیتونه سیستم بانکی افغانستان از خلق بیدن خلاص بکنه. چقدر پول باید بیاید که تا سیستم با اولایی بگم یک اقتصاد دولتی کمونیستی میشه که دولت پول ما در اختیار خود میگیره، هر چیز که خودش بخواه انجام میده. شما چیزی به نام سکتور خصوصی، چیزی به نام رونق اقتصادی، چیزی به نام تجارت آزاد یا چیزی به نام اقتصاد بازبانکی ندارین. چون شما هیچ نوع پول رو نمیتونین که داخل بیرون بکنین. فرض بکنین شما 100000 افغانی، 100000 دلار دیگه از بانک‌های افغانستان دارین، اگر بخواین این پول رو بکشین شما افتوار یا یک افتوار حداقل به شما 200 دلار آمریکایی میتن. من فکر میکنم اصل فاجعه ای است که شما 100000 دلار در سیستم بانکی افغانستان دارین و او را میتونن اختوار یا حداقل ماهی یک بار یا دو بار کمتر از 200 دلار میگیرین و او را دلار را میتن شما را معادلش افغانی میتن. من فکر میکنم اصل بحران به این قسمت از سیستم بانکی است.
مدثر صاحب، ما مونږ یو درې دقیقې نور هم وخت لرو، څلور دقیقې تر څو خبرونه شروع شي. اما یو نظرم په دې اخلم چې تاسو دا ومنله چې دغه موجوده حاکمیت چې هره ډله ده، دا یو واقعیت دغه افغانستان د معاصر تاریخ دی او د سیاست برخه ده چې اوس حاکم دي. خو پوښتنه دا ده که چیرته یوازې دا د اقتصادي بحران موضوع مطرح کو، ولې افغان پانګوال یا سوداګر چې هغوی پیسې لري په اماراتو کې یا خلیج هیوادونو کې، په مجموع کې اروپا کې یا په امریکې کې، دوی ولې هلته پانګونه نه کوي؟ مثلا د دوی مشکل به ستاسو په نظر څه شي که بیرته افغانستان ته لاړ شي او سرمایه ګذاري وکړي، او هملته په دغه خصوصي سکتور تقویه کې کوم چې تاسو یاد کو، مثلا شخصي متشبثین بیرته فعال شي، دغه خصوصي سکتور بیرته په خود درېږي، دوی څه ستونزه لري چې نه ځي؟ مثلا
آقای اسلام، من فکر میکنم 3-4 تا دلیل بسیار عمده است که هر سرمایه گذار و هر تجارت پیشه به فکر ازی میشه که خب وقتی که من میان سرمایه گذاری بکنم 3-4 تا عامل روش میسنجم. اول، ثبات سیاسی چقدر مهم است. اما شما میبینید که وضعیت حکومت افغانستان که اصلا ثبات سیاسی وجود نداره، نه تنها یک ثبات شکننده نیست که یک عمل بس بحران است. دوم، امنیت چقدر تامین است. شما بعد از اینکه بعد از 15 آگست میزان اختطاف و میزان فرار سرمایه و میزان تعداد کشته شدن سرمایه گذاران به عوامل و دلایل مختلف هم میبینید. سوم، پول خود، پول فیزیکی خود وقتی که میارن، یک کسی که فرض داره میگیریم که در امارات، در کشورهای آسیای مرکزی، در ترکیه است، پول فیزیکی خود چه رقم بیارن؟ کی ضمانت میکنه که یک کسی با 10000 به خاطر داشتن 10000 دلار کشته نشن؟ ببینید، چون نظام وجود نداره. اما بازم برمیگردم که در این شک نیست که طالب یک حقیقت است، اما واقعیت افغانستان نیست. اما هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست که در کشوری که ثبات سیاسی نداره، در کشوری که دولتش به رسمیت شناخته نمیشه، در کشوری که سیستم بانکیش عملا فلج است، و در کشوری که همه روزه سرمایه گذار متخصص خبرنگارش به دلایل متفاوت کشته میشه، حاضر نیست سرمایه گذاری بکنه.
آقای مدثر، بسیار زیاد تشکر از توضیحاتی که دادین. ولی این چهار عامل را که شما نام گرفتین، از نمایندگی از حقایق موجود افغانستان میکنه، گزارش های زیادی در همیشه در این مورد هم رسیده، ولی این چهار مورد شما که صحبت کردین در موردش، خب بسیار مشکل است که برای افغانستان در شرایط در کوتاه مدت حل شود. و یک چیز دیگرم که پیشتر شما یاد کردین، عدم شفافیت است. این عدم شفافیت خو تازه نیست در افغانستان. این راه بیرون رفت از بنبست فعلی افغانستان حداقل در کوتاه مدت شما که میگین وجود نداره یا مشکل است، در میان مدت یا در راز مدتش چی باید شوه که افغانستان از این بنبست بره؟
ببینیم، ما هر عامل را که ما میخواییم بررسی بکنیم پس برمیگردیم به دولت ملی. یعنی ما شهروندان افغانستان هر به هر میزانی که ما اختلاف داریم به یک چیز باید اختلاف نداشته باشیم، در مورد دولت ملی یا یک دولت حد اقلی، مالا نمیشه گفت یک دولت کاملا مختبر. ما وقتی که دولت داشته باشیم، باز دولت در بخشی به عنوان نماینده مردم میتونه که به جامعه جهانی چانه‌زنی بکنه، ارائه خدمات بکنه و شهروندای افغانستان هم بازدن هم بیوکراتش کار خدا بکنه، هم سرمایه‌گذارش کار خدا بکنه، هم سیاستمدارش کار خدا بکنه. ما باید به یک دولت ملی به تقاوم برسیم. طالبان هم باید درد بکنن همین گونه که هیچ کسی در افغانستان نتونسته به تنهایی حکومت بکنه، طالب هم حکومت نمیکنه. تاریخ سیاسی افغانستان متاسفانه نشان میده که هیچ حکومت بین 5 تا 10 سال دوام خدا نمیره. حکومت هایی را که مثل جمهوریت، مثل حکومت های کمونیستی که ابر قدرت، یا مثل حکومت جمهوریت که هجمون در پشت سرش بوده، وقتی که یا نتونستن ثبات سیاسی لازم داشته باشن، حکومت طالبا از هر لحاظ آسیب پذیر است. من فکر میکنم که ما باید بریم به گفتمان ملی برسیم و به تشکیل یک دولت حداقل تنظیم. در غیر از این بحران هر روزی که نگذره انیستر میشه.
در حکومت پا موضوع خبری که مدثر صاحب منگ سر در تلیفون پا کرخه و سی سر در ساعت ده خبرون با واورو در خبرون وروستا احتمالا چافیزی صاحب با منگ سر دلین پا وصل شی او خبال بحثت با دوام برکو اوس با خبرون واورو.
با عرض سلام احد عزیزاده هستم با اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از بازداشت خودسرانه مدافعان حقوق زن توسط طالبان انتقاد کرده و خواستار آزادی ظریفه یعقوبی و همراهانش از بند طالبان شده است. ریچارد بنت ناوقت روز شنبه 19 نوامبر در پیام در تویتر گفته که خانم یعقوبی و 4 تن از همکارانش از حدود 3 هفته بدین سو در بند طالبان به سر می برند و تا کنون از سرنوشت آنان خبری نیست. طالبان ظریفه یعقوبی و 4 تن از همکاران مرد او را به تاریخ 3 ماه نوامبر در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی فعالان زن در غرب کابل بازداشت کردند. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزوده است تمام افغانها حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان و عقیده را دارند، حقی که باید از سوی طالبان رعایت شود. 20 نوامبر برابر است با روز جهانی کودک. صندوق وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید در حالی که پسران در افغانستان به مکتب می روند، اما دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شده اند و این موضوع سبب نگرانی والدین آنان گردیده است. محمد آگایووا نماینده صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به مناسبت روز جهانی کودکان در صفحه تویتر خود نوشته است برای مادران و پدران این بسیار دشوار است که پسرانشان آموزش ببینند اما دخترانشان از آموزش محروم باشند. یونیسف یا صندوق اطفال سازمان ملل متحد میگوید این اداره تا هنوز هم نتوانسته که تطبیق واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال در افغانستان را خانه به خانه انجام بدهد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنوید.
اداره یونیسف در افغانستان میگوید واکسین خانه به خانه برای ریشه‌کن ساختن پولیو یا فلج اطفال در آن کشور مؤثر میباشد، ولی هنوز به طور کامل عملی نشده است. انتقادهایی وجود دارد که طالبان در جریان 2 دهه گذشته در بسیاری از موارد مانع برنامه‌های تطبیق واکسین می‌شدند، اما گفته می‌شود که اکنون این واکسین در بسیاری ولایات در قریه‌ها مسجد به مسجد تطبیق می‌گردد. آخرین دور کمپاین تطبیق واکسین پولیو در افغانستان به تاریخ 19 دسامبر آغاز می‌شود. اداره یونیسف در افغانستان می‌گوید در سال جاری 8 دور تطبیق واکسین ضد پولیو در آن کشور انجام شده است. امسال در افغانستان صرف 2 واقعه پولیو یا فلج اطفال ثبت گردیده، ولی در پاکستان 20 مورد این بیماری و همه در ایالت خیبر پختونخوا مشاهده و ثبت شده است.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. نیروهای تحت رهبری کردها و دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید که حملات هوایی نیروهای ترکی ناوقت روز شنبه 19 ماه نوامبر بالای چندین شهر در شمال سوریه 12 کشته بر جا گذاشت. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در حملات ترکیه حداقل 6 عضو نیروهای دموکراتیک سوریه بر رهبری کردها یا SDF و 6 سرباز طرفدار رژیم سوریه کشته شدند. این حملات تنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که انقره حزب کارگران کردستان یا PKK را به بمبگذاری مرگبار هفته گذشته در مرکز استانبول متهم کرد. وزارت دفاع ترکیه با اشاره به حق دفاع از خود و بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد عملیاتی را که آن را پنجه شمشیر نامید اواخر شنبه شب آغاز کرد. وزارت دفاع ترکیه صبح یک شنبه در توییت نوشت ساعت حسابدهی فرا رسیده است. این وزارتخانه در پست دیگری که با ویدیویی از هدفگیری و سپس انفجار همراه بود گفت محلات حضور تروریست‌ها با حملات دقیق تخریب شد. در حالی که انقره جزئیات از این عملیات را ارائه نکرده، نیروهای کرد اعلام کردند که شهر کوبونی در شمال شرق سوریه مورد حملات ترکیه قرار گرفته است. و خبر اخیر، کاملا هرس معاون رئیس جمهور ایالات متحده با سفری که از یک شنبه آغاز می شود و شامل پرواز به ولایت جزیره که در مقابل آبهای جنوبی چین موقعیت دارد، جایی که واشنگتن چین را به زورگویی در برابر کشورهای کوچک متهم کرده است، بر تعهد آمریکا به دفاع از متحدین فلپین تأکید خواهد کرد. گروه متشکل از فعالان اقلیمی، اعضای جامعه مدنی، رهبران مؤسسات و شرکت‌ها، کسانی که بر انرژی پاک و تهدید که تغییرات اقلیمی برای دریای میکونگ ایجاد می‌کند متمرکز شده است. هرس اعلام کرد که ایالات متحده قصد دارد تا $20 میلیون را برای انرژی پاک در منطقه از طریق مشارکت انرژی میکانگ، ژاپن، ایالات متحده اختصاص دهد. برای اولین بار کشورهای جهان تصمیم گرفتند برای جبران خساراتی که گرمی بیش از حد جهان به کشورهای فقیر وارد میکند کمک کنند. اما آنها مذاکرات وسیع اقلیم را روز یک شنبه بدون پرداختن به علت اصلی آن که استفاده از سوخت‌های فسیلی است ختم کردند. بر اساس این توافق که حوالی صبح در شهر تفریحی بحیره احمر در مصر انجام شد، صندوقی برای آنچه که مذاکره کنندگان ضرر و زیان می‌نامند ایجاد می‌شود. این یک پیروزی بزرگ برای کشورهای فقیرتر است که مدت هاست خواستار دریافت پول نقد شدند که گاهی اوقات با عنوان غرامت تلقی می شود. زیرا اغلب قربانیان سیل ها ناشی از تغییر اقلیم، خشکسالی، امواج گرم، قحطی و طوفان هستند. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
بنری سیمی او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
بیا هم ستړي مشي ټول په خیر اوسې. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو د مرکزی سټوډیو نه تاسو ته د سپینې خبرې رکو راست خبرونه وړاندې کوزه او عزیزاده صاحب په سټوډیو کې یو. او موږ سره دوه محترم میلمانه مصطفی مدثر صاحب چې تر اوسه پورې نیم ساعت موږ سره وغږېد واغوی دي، او تر څنګ یې ازرخ شافیزي صاحب چې د افغانستان یو پیژندل شوی اقتصاد پو، سیاسي څیړونکی او د پوهنتون استاد دی. موږ سره اوس تازه د ټلیفون په کرښه وصل شو. حافظي صاحب تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. ډیره مننه د دین چې بلنه مو منله، پوهیږو مصروفیتونه ستاسو ټولو. زمونږ د نن بحث موضوع دا و چې افغانستان یو انزوایی حالت ته تللی دی، او اساسا چې تاسو سره په خبرې کوو د برټانیې یو سرپرست سفیر وی منو جک پولی شورټر ویلی دی چې اصلا د افغانستان په افرادو باندې بندیزونه نړیوالو به لګولي، مګر د افغانستان په هیواد او په ولس خو چا تحریمونه او بندیزونه نه دي لګولي. دوی په خپل د لاس په کار شي خپل د دې بحرانونو نه ځان وموباسي. نو پښتنه اوس دلته پیدا کیږي چې که چیرته حاکمیت باندې تحریمونه اوسي، افغانان څنګه کولی شي خپل اقتصاد ښه کړي او وضعیت ښه کړي؟
سلامونه او
نیکی هیلې
تاسو ته، ګران میلما او همدارنګه درنو اوریدونکو ته. دا خبره صحیح نه ده په دې چې دا بندیزونه په اشخاصو باندې کوي، خو هر څوک خپل د ځان مسؤل دی او جرم پرچا سرایت نه کوي دی اوس نفر خپل نفر ده ولی بندیزونه دغه سې دي چې خصوصي سکتور خپل پیسې نشي انتقالولی مونږ د سرف د سیستم څخه به برخه یو د نړۍ د مالی اقتصاد څخه لري پات شو یو او د بینلی منابع څخه خصوصي سکتور د افغانستان هغه ته مرکزی بانک د افغانستان استقراض نشي کولای یعنی پور نشي اخیستای او عادي شي چې د منی ترانزکشن دی دا څه موږ محروم یو موږ خپل د وارداتو لپاره پیسې استول نشو کولای د حوالې لري غیر قانوني او غیر ثبت شوی منابع څخه دا کار کوو نو په ځین زمان کې په افغانستان کې انویسټمنت یا پانګونه نشي کولای هیڅوک هغه او کی واڅره چې دولت یې رسمیت نه لري او د کنوانسیون بینلی کنوانسیون پر بنسټ اعتبار و نه لري هغه سره څوک معامله نه کوي په حقیقت کې د افغانستان خلک دي چې ګرام دي او مشکلات سره مخامخ کیږي اشخاص خو په صورت اشخاص خو ځان باسي او د دې خپل کار دي
صحیح مننه
تشکر جناب آذر صاحب یک آقای فزی از چیزی که یاد شد در غیاب شما شما تشریف نداشتین آقای مدثر صحبت کردن در مورد چگونه یک دولت ایجاد شوه باید که بتانه افغانستان از این مشکل بیرون بکنه در کوتاه مدت و دراز مدت به نظر از اونا البته چهار مسئله را که بیان کردن چهار نکته را که بیان کردن که عدم ثبات سیاسی است و امنیت است بخصوص امنیت و عدم مشروعیت و شناسایی یک حکومت در افغانستان از طرف جامعه بین المللی این عوامل است که بازدارنده میشه از این که مثلا سرمایه‌دارا برن پس دوباره در افغانستان سرمایه گذاری بکنن میخواستم در این مورد نظر شما رو هم داشته باشیم
افغانستان یک کشور غنی است از لحاظ منابع انسانی جوانترین جمعیت جهان یا نفوس دنیا را افغانستان داره و نیروی کار بسیار زحمتکش و بااستعداد داره ای که تربیه نشده و ترنینگ داده نشده و گفلیده مادن داره منابع طبیعی سرشار داره زمین داره آب داره یک موقعیت یا لوکیشن بسیار مهمی از لحاظ جیو اکانومیک و جیو پولیتیک و جیو استراتژیک داره که در یکی از نادرترین نقاط مهم دنیاست لحاظا به شکل بالقوه امکانات رشد در مملکت بی‌نهایت زیاد است ولی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی بدون یک زمینی مساعد و مشروع سیاسی امکان ندارد موجودیت یک دولت به نیابت از مردم همی است که در جامعه منطقوی و بین‌المللی از منافع مردم افغانستان بتانه به درستی به صورت کامل دفاع بکند و با حسن تدبیر و با سنجش با معقولیت و با روی متمدنانه امکانات ملی را زیاد کرده برد و اگر ما یک دولت رسمی مشروع مقتدر نداشته باشیم که مشروعیت ملی و بین‌المللی داشته باشه و مشروعیت خود از تایید مردم گرفته باشه ما پیشرفت نمی کنیم اقتصاد قبلی ما هم یک اقتصاد مصنوعی متکی به کمک‌های خارجی بود ولی مشمول فساد بود امنیت وجود نداشت فساد به نهایت زیاد بود و بیروکراسی بسیار منحط وجود داشت به این خاطر از اون منابعی هم که کمک هایی که جامعه بینلی داد استفاده بهینه صورت نگرفت بسیاری از اون کمک ها مشمول چور و چپاول و فساد مامورین آلودگی دولتی شد اگر نه بسیار پول وافر کمک شد به افغانستان که از مجموعی کمک مارشال که به اروپا شده بود هم کدن بیشتر بود ولی در امو کمک ها آلمان اقتصاد اول اروپا و یکی از سه اقتصاد برتر دنیا شد اما ما هنوز یک لغمانان نداریم و مردم ما از گرسنگی فرزندان خود میفروشند و اعضای بدن خود لیلام میکنند لازم ما در قدم اول نیازمند یک دولت مخلص پاک مقتدر آگاه بر امور و مقتدر هستیم که مشروعیت کامل ملی و بین‌المللی داشته باشند و مورد تایید مردم افغانستان و دنیا باشه.
افزی صاحب مننه. یو لنډ جواب ستاسو زم غواړم، یو پوښتنه کوم بیا تفصیلی وخت به ورکو، مدثر صاحب به ماته توضیح پرا کی نورم، خو چون تیار تاسو را سئ. یو دا چې ملګرو ملتونو دا اول ورځ نه چې طالبان واکمنۍ ته ورسېدل تر اوسه پوری دریز دا و چې ډیرو هیوادونو ورسره تعقیب کړي چې د تعامل وساتي، یعنی ارتباطات وړي کې ولري کابل سره، او وخت په وخت هر نماینده یعنی د یوناما مشر چار څوک په کابل کې وو، معمولا د طالب چارواکو سره لیدنی کړي دي او مسایل ورسره مطرح کړي دي، مګر تر ننه پورې طالبانو مثلا په رسمیت ونه پیژندل شو. دا یو ډیر مهم ټکی چې غوښتل مې اور توضیح کوم، به د دې ته په کتو تاسو خپل جواب ما ته راکړي. اوس نظریه دا ده چې کچیرته تعامل ته دوام ورکړي نو طالبان چې هیڅوک نه غواړي، مثلا یا فکر کوي چې انزوا کې دي، څوک په رسمیت نه پیژني ځکه چې نړیوالې غوښتنې نه پوره کوي، ټول افغانستان په انزوا کې واقع کیږي. دویمه موضوع دا ده چې چیرته تعامل کوي، مخالفتونه هم داخل کې ورسره ډیر شته دي، مثلا مدني حقونه ورکولو مسله ده، ډیر خلک زنداني شوي، شکنجه کیږي، حتی د پخوانی دولت منصوبین او خصوصا پوځیان راپورونه رسیږي چې دوی حتی مرموز ډول باندې وژل کیږي. په داسې یو حالت کې څنګه تما کېدلې شي چې یو هم شموله نظام چې هغه د ټولو افکارو قشرونو ته د منلو وړي د دسې یو حاکمیت په موجودیت کې رامنځته شي؟ دا ممکن دي کنه دي که داسې مختصر جواب راکړي بیا به زه د مدثر صاحب تبصره په واورم.
اول څه تاسو تر وکم چې دا بدلون چې راغلی دي دا بدلون ملي بنه نه درلودل، چې داسې شي خلک را ده کړی وي چې دا صحیح ده چې د پخواني حکومت څخه خلک کرکه درلودل، بیزار وو د فساد لمخې، دی ناتوانی لمخې، د نامنی لمخې، ولی دوی دغه نتیجه نه رسیدلی چې واک دغه نوې واکداران ته ورکړي. دا خو د امریکایانو د توافق پر بنسټ چې په دوحه کې وکړل، ټول هغه پاتې مشروعیت او مورال چې د پخوانی حکومت وو هغه له بینه لاړ. اوس که چیرې دنیا اراده وکړي چې واقعا سیاسي اراده وکړي چې افغانستان خلکو سره مرسته وکړي او دوی ته د یو مشروع مقتدر ملي متمدن حکومت د رامنځته کولو لپاره او د کلکیج د ختم لپاره مرسته وکړي، دا ناشونی مثلا نه ده. دا ممکن دی چې افغانستان مثلا د پخوانی حکومت زمونږ هم د دوی په مرسته راغلی و، دا د ښاغلي حامد کرزی حکومت خو د کلک حمایت د ملل متحد او د امریکا او متحدین رامنځته شوي وو. دوی خپله کوم تور نه و کړي چې راغلي وي او قدرت نیولی وي. زمونږ متاسفانه سرنوشت اوس ډېر بینلي دی تر هغه بریده پورې چې مونږ ګمان کوو. دا ملي بڼه یې ډېر لږ دی، د افغانستان د خلکو د خاموش خلکو ونډه پکې ډېر لږ دی. یوازنۍ برخه د دې دغه دی چې غمونه وخوري او مشکلات سره مخامخ شي، خپل آزاد بدن لیلام شي، یا خپل ماشومان لکه د بردګي دوران په مارکیټ کې خرڅ شي. نور دوی خپل د راتلونکي د تعیین لپاره بشپړ اراده، توان او امکانات نه لري.
مننه. زه پیګم چې تاسو سوم پښتنه لری خو مدثر صاحب که تاسو که ضرورت نه چې په ترجمه کوم پښتنه مې او تاسو پوښیږي اوسې که خپل نظر راکړي.
دیره من نشناسه. من نظرم یه سه ابو گونه که آقای آتیزی توضیح دادن، ما متاسفانه در هیچی که سیستم های مجموعه امنیتی نمین، شما اگر پیرامون افغانستان رو ببینید دو سه تا مجموعه کلان امنیتی هست، مجموعه امنیتی خاورمیانه، مجموعه امنیتی آسیای مرکزی و مجموعه امنیتی جنوب آسیا، نه دشمندان بین المللی و نه کشورهای منطقه افغانستان جز هیچ یکی از کشورها نمیرن. که ما بگویم خب وضعیت افغانستان بگونه است، بحران وقتی که میایم منطقه را یک بخش از منطقه را متاثر میکنه. افغانستان متاسفانه با موقعیت جغرافیایی که داره بیشتر از اینکه تاثیرگذار باشه تاثیرپذیر است. به این خاطر در طول تاریخ ما بیشتر نگاه تاریخی که داشتم، در طول تاریخ حداقل یک تا چند سال ما دولت ملی را داریم تجربه میکنیم، دولت حداقل ملی را میشه گفت تجربه میکنیم، نقش کشورهای منطقه بسیار برجسته بوده. شما ببینید در فروپاشی حکومت طالبان نقش جهانی بسیار برجسته بوده، به وجود آوردن جمهوریت نقش جامعه جهانی کشورهای منطقه بسیار مطرح بوده. شما از بیشتر برید در حکومت اسلامی شما میبینید که کشورهای منطقه بودن که تعیین تکلیف کردن. پس به این خاطر ما چون بیشتر بحث اقتصاد مطرح کردیم که ما نه یک اقتصاد تولیدی هستیم، نه یک اقتصاد منابع زیرزمینی قابل فروش داریم مانند نفت و گاز، به این خاطر باید جهان متاسفانه تعیین تکلیف کنه. وقتی که بانوان شهروند افغانستان میگه و میدونیم شاید بسیار خجالت آور باشه که ما توقعیم از جامعه جهانی است، اما واقعیت موجود افغانستان همی است. شما تصور بکنید که اگر امریکایی از افغانستان بیرون نمیشدن، آیا واقعا طالبان میتونستن کل قدرت افغانستان را بگیرن؟ به عنوان یک واقعیت بد واقعیت است، اما متاسفانه واقعیت بسیار بد. ما بحثم این است که سیاسون افغانستان باید کنار بین تجارب بسیار تلخی را در 1.5 سال گذشته دیدن. کسانی که فکر میکردن در افغانستان همکاری مملکت هستن، امروز در کشورهای مثل ترکیه و امارات و ایالات متحده امریکا نمیتونن که با اعضای خانواده خود درست ملاقات بکنن. پس وقت دنی است که سیاسون افغانستان اول باید به تفاهم برسن، بعد از اون تا زمانی که جامعه بین المللی فشار نمیاره، طالب از گروهایی نیست که جای تمکین بکنه. طالب چون ماهیتش یک ماهیت خشونت پرور است، متاسفانه ماهیتش یک ماهیت است که با مسائل مدارا و گفتگو اصلا باورمندی نداره. شما دیدین که دیکنین سال گذشته اصلا در مسئله اقتصادی وقتی که میشه میان باز بسیار راحت بحث رزق مطرح میکنن که ما تضمین امنیت کرده بودیم نه تضمین رزق. یعنی تمام چیز آسمانی متاسفانه فکر میکنن. ما تا زمانی که نبیم با واقعیتهای اینی افغانستان بعد نخواهیم شد صحبت های بسیار ایدالیستی باشه، اما واقعیت افغانستان همین است که کشورهای منطقه و کشورهای جهان تصمیم میگیره. همین گونه که جمهوریت متاسفانه فروپاشی در کشورهای منطقه و کشورهای جهان داشت نقش داشتن، همین گونه که جمهوریت ایجاد کردن در مورد طالبان تا زمانی که جهان تصمیم نگیره شاید یک وقتی بسیار بد باشه به شنوندگان. ما متاسفانه کاری از دست ما ساخته نیست.
بله آقای حافظی، پیشتر جناب مدثرم تذکر دادن که مدثر که یک دولت ملی مقتدر از زمان عبدالرحمن خان در افغانستان وجود نداشتن و شما تاکید میکنین که دنیا باید یک اراده واقعی داشته باشه تا در افغانستان بتونه یک دولت مقتدر ملی ایجاد شود. در تجربه 20 سال گذشته اگر ببینین، آیا چه حد امکانش است که در یک کدام نوع ساختار یک دولت مقتدر ملی در افغانستان میتونه ایجاد شود؟
خب ما اولا خدمت شما عرض بکنم که مردم افغانستان هم نقش خود دارن، یعنی در این فروپاشی ها و در این نشیب و فراز ها مردم افغانستان و مخصوصا سیاسیون افغانستان و مو به اصطلاح نخبگان افغانستان هم بسیار نقش منفی بازی کردن. اگر دولت قبلی فاسد نمی بود و دنیا را به بینی نمی رسان، مملکت به این حالت نمی رسید و دیگر بی اتفاقی هایی که وجود داشت، خودخواهی هایی که وجود داشت، زیاده طلبی هایی که وجود داشت، تمامیت خواهی هایی که وجود داشت، تبعیض و تعصبی که وجود داشت، تمام از این دست هم داد و فاصله بین حکومت و مردم بی نهایت زیاد کرد. ما هم تاکید میکنم که نقش مردم افغانستان بسیار عمده و اساسی است، مخصوصا نقش کسانی فعالین سیاسی و فعالین علمی و فرهنگی و مردم اکادمیک افغانستان، اینا کلشان نقش دارن. تا بال ما شما یک طرح نجات افغانستان از این فاجعه اقتصادی نداریم. دولت هایی که آمدن رفتن تا با آخر ماده شده اقتصادی بارها مطرح کردیم که از حکومت خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت بیان کنند که ما جایگاه سکتور خصوصی رو تعیین کنیم و بر اساس از او عمل کنیم. تا وقتی که حکومت سقوط کرد و طالب آمد، این حکومت قادر به این نشد که حتی خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت بیان بکنه. و مسعود هم چورو چپاول و کارهای خود بودن و با مردم هیچ اعتنایی نداشتن و آلی هم طالبا که آمدن، طالبا نه تنها برنامه اقتصادی مدون ندارن بلکه عقیده دارن که هران کس که دندان دهد نان دهد.
بله حافظی سبو بخی وقت کمی زخوارم هم دقیقه ارتباط جمله میاد نونوزی چون طالبانو تراجی کیگی. مشکل داده چی که چیرته افغانستان سره په دې یو کال یا یو نیم کال موده کې وګوري یعنی ځنې راپورونه مطلق دا ښیي چې په شل کال جنگ کې وي دومره خلک مړه به نه وي دومره چې اوس دغه اقتصادي بحران او د ولګې له امله د مرګ د ګواښ سره مخامخ شوي دي. خو ستونزه وایي پکې دا ده که چېرته دا توجه ډیره کیږي چې طالبان انزوا ته شي، دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، بیا هم زجر او تکلیف د عام ولس نه راوځي ځکه چې زیان هغوی ته رسیږي. داسې وخت کې څه شی وشي چې اصلا دغه بحران مخه ونیول شي؟ سیاسي حل لپاره به یو تعامل شته چې خلک ورځي موږ ګورو چې ځینې سفیران د طالبانو سره ګوري، د طالبانو وزیر خارجه غونډو ته غوښتل کیږي، مګر ولس لپاره چې هغه اقتصادي مشکل حل دی هغه نه پیښیږي. د دې لپاره عاجل څه شی کول پکار دي او څومره عملی دی، کومه لاره عملی ده چې وشي؟
اول خاص کوم تاسو ته چې د طالبان چې راغلي دي او بینالمللي حمایت ترلاسه کړی دي او د پخوانی حکومت د نسکورول لپاره زمینه ورته برابر شوې دي، خو دا خو په خپله د خارجیانو له لاسه و او دا خارجیان اوس مهال ځینې غوښتنې لري. هغه غوښتنه دغه وه چې موږ تاسو سره چې ژمنه کړې وو د دوهې غونډه څکې سنت کې په هغه کې د همشمول حکومت د بشري حقوقو بشپل مراتول او د پنځه شیان دي چې همدغه عمدي همدغه د حقوق بشر د ښځو حق د لاسته راوړنې کوم چې وي په دغه شل کال کې د هغه ساتنه او تداوم، دا هغه شیان وو چې په دوحه کې توافق ته دوی رسیدلي ول. اما اوس مهال حکومت د یو خاص ګروپ طالبان دی د هغوی په لاس کې دي او دا چې وی تعامل کوو، تعامل معنا یې دا چې حد اقل د مناسبات دي، یعنې چې په رسمیت دې نه پیژنو خو بلا اوس کې اوسني راځه چې در سره خبرې وکړو، دا خو حد اقل دی، دا د ملت ټول امکانات او ټول فرصتونه له بینه ځي. په دې خاطر باندې دوی باید مشخص روښانه او سري خپل دریز ووایي چې دوی څه کول غواړي. دنیا تر اوسه پورې خو داسې مشخص دوه مخي سیاست لري، تر اوسه پورې داسې بصیره سین او د منلو وړ طرحه نه دي وړاندې
شوې.
باندې د خلکو بلکې زیاتېږي او خلک ډېر پریشان دي، هر ورځ لاس کې پریشانی.
بالکل
بله، افسوس صاحب شما نکات هم یادداشت دادین و گفتین وضعیت افغانستان جناب مدرسه به هم توضیحات بسیار خوب دادن. طرحهای رقم ایجاد یک صندوق مثلا که ایجاد شده در سوئیس مثلا اینا میتونن که حداقل به کوتاه مدت به افغانستان کمک کنه، یا ای که به نظر شما یک تغییر بسیار بنیادی ضرورت است که او را دنیا باید بره؟ یعنی نقش افغان ها را شما سرش تاکید کردین، افغان های که در افغانستان بودن ولی هستن یا در خارج از افغانستان برای افغانستان فکر میکنن، ولی چی باید شود؟ چی تغییر بنیادی یک غیر از اینکه طالبا روش خود باید تغییر بدن؟ یعنی تمامش وابسته به طالبا، شما پیشتر گفتین که وابسته به دنیاست، طالبا یک حرکت باید بکنن.
عرض کنم برای شما که هر دولت، این فلسفه وجودی دولت ها همین است که به نیابت از مردم از امکانات بالقوه ملی به صورت بهینه استفاده می کنند تا رفاه و سعادت و نیکبختی و امنیت و آسایش بر مردم برسند. دولت ها نباید مانع رشد شوند، دولت ها نباید خودشان سبب شوند که فقر و بیچارگی و دربدری زیاد شود، قدر سر موجودیت خود پاسداری کنند تا مملکت تباه کنند. دا مو فیصله دوهم امنیت که باید حکومت هم شمول ساخته شود و حقوق بشر مراعات شود، فساد و فجایعی که در نظام قبلی بود از او یاد بگیریم و کار تکرار نکنیم، با اخلاص و صداقت در خدمت مردم خود باشیم. دیگه طالبان به عنوان یک بخش از نیروهای سیاسی که در جامعه قدس دوم است تجربه میکنن، اینا باید نظر برکنن، دیگه فقط مسئولیت کنن که راه های بیرون رفت از مشکل و معضل را پیدا کنند. وقتی خودشان مانی رشد باشند باید در مورد موقف خود تجدید نظر بکنند. غیر از این خود بیچارگی و فقر و ناداری خود دوام می کنند و ای از لحاظ معتقدات خود از یام که یا خود معاخوز هستند در آینده که یک پل زمان حضرت عمر در یک جای خراب شده بود، پای یک خر دوی شکسته بود، او خلیفه مسلمین خود مسئول میدانست ما می پل خرازو از خراب نمی بود، پای خرازو نمیشکید. هر روز میرم بر تیمارداری خرازو. آیا سنت پیغمبر و سنت خلفای راشدین هم قد اقل یا باید مراد بکنم؟
بله.
غیر از او خوب مردم بسیار پریشان هستن.
با معذرت که صحبت شما را قطع میکنیم، وقت ما جناب حافظی به پایان رسیده. از شرکت شما در برنامه و همچنان جناب مصطفی مدثر تحلیلگر امور بین المللی تشکر میکنیم. به نهایت
داوریدون کداوسیلینم مننه چه منگ سره او. خواهد خوشحال وقت ولاری. خدای پامان.